درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان لپاره د مرستو یو وجهي صندوق جوړ شي.
پر کونړ د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وی
کونړ کې د راکټونو د لګیدو قضیه مجاهدینو ولی پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي دا ولی تکراری کې دا موضوع
سر لنن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وی
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي.
د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله په آسیایي جام کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او په کراچۍ کې یوې 14 لږ تر لږه 12 تنه وشلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډه پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه او ویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. طالب چارواکی داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کرشا ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالۍ روانونه یعنی د دسمبر په درویشتمه پیلیږي او د همدې میاشتې په 1 پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د دسمبر په 23 یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 25 له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 28 نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. روسیه ویلی د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته یې هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسکي پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغو الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راتګ کې دا کسان له ځان سره بوتلل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا 270 تنه له افغانستانه ایستلي دي. د طالبانو له واکته رسېدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په پوځي او سیاسي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د بدرفت یا چټلو او بو په سیستم کې د غازو 14 لږ تر لږه 12 تنه وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سهیل جوخ یو ویلي 14 داسې محل شوي چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو او بو په سیستم کې ډیر غاز ټول شوی بو. د قوي چاودنې د ایچ بی ایل بانک یو ودانې هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې و ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او دیارلس ټپیان ورکړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤول بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر دولس ته ورسېد. د کراچۍ د بدرفت سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. مسکو وایي د پرانیستو آسمانونو له تړونه رسمن وتل نهایی کوي. دا تړون په 2002 میلادي کال لاسلیک شوی دی. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فضا غیر وسلوال څارونکو پروازونه وکوي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینینګراد پر فضا او د چیشنیا د شمالي قفقاز پر سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولې دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زمو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هم مهاله پاکستانی رسنیو ته وویل
دغه وختونه دا یو څه دی کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو یو وجهي صندوق جوړ شي. همدارنګه د افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او ژوندۍ شي او د نړۍ د دنیا د محبت سره شته شي. ځکه په افغانستان کې له 45 کال وروسته یو داسې اسلامي مستحکم حکومت راغلی چې په ټول افغانستان باندې حکومت لري او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په څیر باندې استعمال کړي.
د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینه ازادي رادیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خبره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغوړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې بل نړیوال وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړی یو کتاب دا و چې ځینې اسلامي هیوادونه به د غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي. خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید پر رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصول ولاړ مناسب ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک د نوې له جنگ راوتلي حکومت ته اړ دي، ځکه دلته ټول زربناوي له منځه تللي، خپل تولیدات متاثر شوي دي. نو دا ټول یو همکاري حکومت ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې یو اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریم موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ ته دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېر زربناوي لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کنفرانس کوربه توب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګوزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به په پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت دا کار نشي کولی. پاکستان د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه اروی پکې تلف سوی دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني ارتر سره بیا شریک سي سي دا ولې تکراریږي دا موضوع ورته عامل دي موضوع هم پیدا کو زموږ لا روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون برید هم سوای چې د ځایی اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې امله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول همرې جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حملې کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې د دوی فشار محسوسي، همیشه دا به نهایت یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې کانفرنس چې نن د پاکستان په کوربه توب جوړیږي سعودي عربستان وړاندیز کړی و. ورسپانه وای پاکستان له اقتصادي سقوط د افغانستان د شغورلو او د بشری مرستو د ټولولو لپاره پر اسلامي هیوادونو اتکا کړي او په عین حال کې هڅه کوي چې په نړۍ کې د طالبانو د نویو واکمنانو تصویر سم وبرې شي. په دې کانفرنس کې د و پنځوس اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران هم ګډون کوي. انډیپندنت رسپانې لیکلي نړیوالې ټولنې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګولي او د پاکستان په شمول اسلامي هیوادونو چې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې اسلامي هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو غوښتنه نه کوي، بلکې غواړي چې هیوادونه له طالبانو سره تعامل وکړي. د نن ورځې غونډې ته په یو پیغام کې ویلي لطفا افغانستان ته شمه اړوي، لطفا ورسره تماس ولري، موږ د افغانستان د خلکو خبره کوو نه د کومې ځانګړې ډلې، موږ د افغانستان د خلکو په فکر کې یو. قریشی دا هم ویلي چې د اسلام آباد نننۍ یو ورځنۍ غونډې ته به د امریکا متحد ایالاتونه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي واستوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته ورسید چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د برېټانیا بلې ورځپاڼې میل بیا په کابل کې د پاسپورت دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا دفتر د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د یوې مودې لپاره په داسې حال کې بندو چې د کابل ډېر شمېر ښاریانو بهر ته د وتلو لپاره پاسپورت ته اړتیا لرله، خو د اکتوبر په میاشت کې د لنډ وخت لپاره پرانست. وروسته د پاسپورت رئیس وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر یوې مودې دا دفتر بندوي، خو یو شمېر ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه پرانستل. ټاکل شوې ده چې نن دا دفتر بیا پرانستل شي او یو وار بیا د پخوا په شان پرې د زرګونو کسانو ګڼه ګوڼه جوړه شي. د پاسپورت د دفتر رئیس علمګل حقانی ویلي چې اوس ټولې تخنیکي ستونزې حل شوې دي او په لومړي پړاو کې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکړل شي چې د دغه دفتر تر بندېدو مخکې یې غوښتنلیکونه ورسپارلي دي، خو نوي غوښتنلیکونه به د جنوري له لسمې وروسته مني. د پاسپورت د دفتر د بندېدو له کبله نه یوازې هغه افغانان چې د امنیتي اندېښنو له کبله بهر ته ځي، بلکې زرګونه نور چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي منتظر پاتې شوي دي. په نړیوالو مطبوعاتو کې مهم واوریدل چې د پاسپورت موضوع ته کتنه کړې وه. نن د کابل د پاسپورت دفتر پرانستل کیږي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې وویل د جدي د میاشتې تر 22 مینیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د دا هم وویل چې د پنځشنبه ورځې به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وابري.
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای شي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخې مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل پاړی خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده ځکه کډار ریاست پرانیستوي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
د
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامدار وسرل سي ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره لسی.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو تر څنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په خوس کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او د روغتیا په برخه کې غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کار شمیر نشي، خو وايي په دې ولایت کې خپل سری کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. له بلې خوا د خوس اوسیدونکو د دې اقداماتو هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حل له هغه ځایه په دې راپور کې.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول پر روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکی.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نو ورسته به دا کلینیکونه ټول بندګي تاسو په خپل ولې دل چې محلاک شول ټول خصمشتي ولسمه ته دمو ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله زده غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو هموایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژي پرانا کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانسوري چې د خار د روغتیا د خدمت خد نظارت یا وغړی دی وای په خوست کې هغه شمیر معالجوی او د غاخونو کلینیکونه او درملتونو نډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکی نه دي خدمات تر سره کوي، هغه د وخنه چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات تر سره کوي، دا د ولست پر په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه پر په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکو د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولی. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنیو برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي هغه جواز ونه لري، هغه د لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله موږ نه داسې یو فشار واردیږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه غلی منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، یا هغه دوی په شل خرڅوي انداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډیر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیواله موضوع لټیرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنګي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اتومي وسلو د لیږد وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویر لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیه داسې مهال د پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې نشته پوځي خوځښتونو د لویدیز غبرګونونو لپاره ولیدي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې سره اورو.
روسي پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیز پولې ته ولېګلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځ اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینس کې چارواکو ویلي د روسي د دغه دوه تو 22 ام 3 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیر یو میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسی او لویدیز ترمنځ اړیکه زکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکه بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولی. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر غزمی اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لري د چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمه ته خپل ځواکونه ولېږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ورولېږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي رادیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پاوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوځ ځپل طرح کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلیږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولای شي. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په محال وکړه او ویل طالبان دغه مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکولای شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره وي. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرف یا چټلیو په سیستم کې د غازو چاودنې لشتلجه 12 کسان وژلي او یو لسنوري ټپيان کړی دي. او مسکو وای د پرانیستو اسمانونو لټړونه یې رسمن وتل نهایی کړی دي. زموږ ته خبری مجله همدلته پایته رسیږي. اوس په څو شیبو کې جاوید نیمی بل خبری مجله وړاندې کوي.